سلامونه هیله دا چې خبا یاست او ژوند ومو بخیر تیریږي. په رواني وسات کې درسي سات او همدا ډول تاني څنګه خبرونه درته لرو. خو ترغه مخ کې خبرونه او دوه راپورونه همسته. په کراچۍ کې د افغانستان د سفارت قونسلګری چې د طالبانو په ولکه کې ده د پاکستان له زندانونو د شپږ پنځوس نورو افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. په کراچۍ کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې رسنیو ته لیږلی ویلي
د دې تعداد شپږ پنځوس کسان دي، دغه ماشومان هم شامل دي. دغه کسان چې د قانوني دستاویزات نه درلودو په وجه باندې نیول شوی وو، د قونسلګری او د سفارت په کوشش باندې الحمدلله دی رها شو.
ښاغلی تخاری وایي تر دې مخکې هم د کراچۍ له بېلابېلو زندانونو 2200 کسان خوشي شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو چارواکي وایي د یاسر باسیر په نوم یو نړیوال شرکت له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات رسمن پیل کړل. د کندهار لپاره د طالبانو د والي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په دې باب د کندهار په خوراندام کې مراسم جوړ شوي وو چې دغه بهیر یې رسمن پیل کړ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومن دغو مراسمو ته ویلي د ګازو دغه صادرات په د 1030 کیلومتره لارې تر وهلو وروسته له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته وړل کیږي. ویل شوی په لومړي ګام کې د ګازو 500 محمولې د سپین بولدک لارې پاکستان ته ولېږدول شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 400,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم واکسین نه دی ورکړل شوی. دغه ادارې پرون د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي 198,000 نور ماشومانو بیا هیڅ واکسین نه دی کړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس د وخت راغلی چې په افغانستان کې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي. وخت نا وخت روغتیایي څارونکي وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ کسان د واکسینونو په اهمیت نه پوهیږي، یا خپلو ماشومانو ته واکسین نه لګوي، یا هم دویم او دریم دوز واکسین نه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو په سلګونه وګړي چې د سوډان له جګړې تښتیدلی دي پرون شنبه د ځمکې له لارې خطرناک سفر بشپړ کړ او د سوډان یو نسبتاً خوندي بندر ته ورسېدل. په وسلو سنبالو بې پیلوټ الوتکو دغه امریکایي وګړي بدرګه کول. د امریکایي چارواکو په خبره د امریکا بې چلوونکي الوتکې له څو ورځو د دغو کسانو د راتګ لار څارله او د سوډان تر بندر پورې 800 کیلومتره ساحې ته د وسلوالې څارنې زمینه برابر کړې وه. د امریکایي وګړو په بسونو کې له 200 تر 300 پورې امریکایي وګړي سپاره وو. د امریکا پر حکومت د هغو 14,000 امریکایانو لخوا چې په سوډان کې ګیر پاتې وو انتقادونه کېدل. په سوډان کې د واک پر سر دوی اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد احمدان دقلو او د سوډان د پوځ قمندان عبدالفتح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. د ترکیې او دفاعي شرکت بایکار په پام کې لري چې بل کال نوې بې چلوونکي جنگي الوتکه جوړه کړي. د دې شرکت مشر سلجوق بیرقدار ویلي د دوی د دې نوې تولیدونکو الوتکې له وړاندې د نړۍ په سطح ځان ته پام اړولی. وروسته له هغې چې بایکار شرکت ټیبي دوه ډوله سپکې بې پیلوټ الوتکې جوړې کړې چې په اوکراین، اذربایجان او شمالي افریقا کې وکارول شوې، دغه شرکت په وروستیو کلونو کې د صادراتو برخه کې ډېره بریا ترلاسه کړه او د ترکیې په تر ټولو لوی دفاعي شرکت بدل شو. دغه شرکت به د بې چلوونکو الوتکو نوې بڼه نوی کال په لږ شمېر کې تولید کړي. د قزل الما په نوم دغه الوتکې په ډسمبر میاشت کې خپله لومړۍ الوتنه هم وکړي. رنوریدونکو مخکې له دې چې لارډ شو خبرونه واورو څو راپورنه. په افغانستان کې البته په دوحه کې د افغانستان په تړاو د کېدونکو غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په قربتوب سبا دوشنبه او همدا ډول بل سبا سه شنبه د ورځنۍ غونډه وشي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي یوې مرستیالې ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. دې غونډې ته طالبان نه دي بلل شوي او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې به نتیجه ورنه کړي. ته هم تفصیل
د طالبانو د حکومت پر رسمیت نه پیژندلو لږ اکثره د خزو د حقونو غنو فعالانو خپل غږ ملګری کړی دی. دا وزونه په داسې حال کې وچتیږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په کوربتوب سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه دوه کې پر افغانستان ونډه وشي. د میدان خار پوخانی خاروالی ظریفی غفاری په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغان میرمنو پاستازولۍ په دې غونډه کې څوک حضور نه لري.
موږ افغاني خزی په دوحه کې د ملګرو ملتونو د استازو ترمنځ د طالباني نظام د رسمیت پیژندنې پر سر د بندو دروازو تر شا ناسته. چیرته چې د افغان خزو استازي حضور نه لري، نه یوازې غندو او د ډیموکراسي پر تابوت وروستۍ میخ ګڼو، بلکې د ډیموکراتیکو ټولنو سیاستوال هم د افغان خزو د حقونو په نقص کې شریک بولو.
د افغانستان د پوخانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیلی نجیب ویلی نه خای چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني.
زه طالبان نه منم او زما لپاره دوی مشروعیت نه لري او نه باید نړیوال ټولنه دوی په رسمیت وپیژني.
د خزو د حقونو فعال رازیه بارکزی د ملګرو ملتونو له سازمان نه غواړي چې خپل ټاکل شو وصول او منشورونو ته په پام عمل وکړي.
تریبیون سازی و فرصت دهی برای طالبان جفا در حق مردم، طالبانو تا تریبیون و فرصت ورکول د افغانانو په حق کې جفا او لتوریزم او توریزم پالنی سره ښکارا ملګری کې دلدی په یاد مووی. ستاسو د عمل خپلواکي او حقوقي دریز د څوګونو سیاستونو لکه بل د افغانستان د وګړو او د نړۍ د نور وګړو له انتقاد او پښتني سره مخامخ دی.
پرون کابل کې ځینو خزو د طالبانو د رسمیت پیژندنې خلاف لاریون وکړو. په ټولنیزو شبکو له دې ډلې په ټوټر کې طالبان پر رسمیت م پیژنې په نوم د هشټګ کمپاین پیل شوه دی. ازادي راډیو ته یو شمیر اوریدونکو هم پاستولو پیغامونو کې پر خزو او نجونو د طالبانو بندیزونو ته اشاره کړې او د طالبانو د پر رسمیت نه پیژندلو غږ بدرګه کړ. خو ځینو نور بیا په افغانستان کې هغه اقتصادي ستونزې چې هم افغانان ورسره مخ دي یادې کړې دي او ویلې دي که د طالبانو حکومت نړۍ په رسمیت وپیژني ښایي د عامو خلکو ژوند له اقتصادي پلوه بهتره شي.
زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي ترڅو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي.
حضرت محمد د هجرانیم د غزنی ولایت ګرو ولسوالینه. نیما په نظر خو د طالبانو په رسمیت پیژندل یو ښه کار ده. لوی خو د هیواد اقتصادي وضعیت او لبل خو په هیواد کې د بیکاری کچه بې ساري توګه زیاته ده. نو له طالبانو سره د نور ملکو تعامل، سفارتي اړیکې او کنسلګلی اړیکې خلاصې دل دا به د افغانانو په ګټه وي.
ملګرو ملتونو ویلي د دوه دوه ورځنۍ غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بي بي سي ته ویلي د افغانستان په باب که کومې غونډې ته د طالبانو استازي نه بلل کیږي دا د مسایلو په حل کې مرسته نه کوي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بي مرستیالي امینی محمد ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي. خو د ملګرو ملتونو یو مرستیال ویان روسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل.
د غزنی ولایت د یو ځوان شاعر زبیح الله عیار کورنۍ وایي چې د طالبانو حکومت هغه نیولی. د عیار د کورنۍ غړي وایي چې د هغه د نیول کېدو له لومړۍ ورځې راهیسې د نوموړي په اړه معلومات نه لري. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي د دغه ځوان شاعر نیول کېدل تاییدوي او وایي چې نوموړی د نظام ضد فعالیتونو په تور نیولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت د یو ځوان شاعر زبیح الله عیار د کورنۍ غړي وایي لکه لانا چې د طالبانو حکومت هغه نیولې دوی په اړه معلومات نه لري. د زبیح الله عیار رور احمد عیار آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د هغه ورور د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ ماښام مهال نیولې دی. احمد عیار د خپل رور د نیول کېدو د علت په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې دوی نه پوهیږي زبیح الله عیار دا مهال د طالبانو په حکومت کې په حکومت څنګه کې دی او له څه ډول برخلیک سره مخ دی.
عیار د اختر په اوله ورځ نیول شوی دی ماخام 15 بجې. نو موږ بیا هر ځای ته هر ارګان ته د غزنی ولایت مراجعه کړې ده. په اوله شپه باندې موږ ته امنیتي ملي مدیریت شهري ته ما زنګ کړی یا غوره ته ویلي دي چې عیار زموږ سره بندي دی. اوس چې هر ځای ته ځو موږ ته پښیمانه کیږي چې دا سړی زموږ سره نه دی بندي. څوک راته وایي کابل ته یې وړی څوک وای بخي مو راوړی نه دی څوک نور خبره ته کوي خو مقصد مو غیار پته تروس نه معلومه کړي
د ایار د کورنۍ غړي له طالبانو غوړي چې دغه شاعر ژر ژر خوشی کړي په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حمید الله انصار کڅ هم د زبی الله ایار د بند کېدو د ځای پاړه څونه ویل خو د حق په وینا چې نوموړی د دوی د ځینو مشکوکو او د نظام د ضد کړنو له امله نیول شوی دی
بلې ذبیح عیار د شاعرۍ او خبرې نګارۍ له کبله نه دی نیول شوی بلکې دوسیه یې بله ده چې اوس تر تحقیق لاندې ده او وروسته به معلومات ښکاره شي
ذبیح الله عیار په دې وروستیو کې په خپله فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغوی پر حکومت نیوکې کړې وې د ځوان شاعر ذبیح الله عیار کورنۍ د طالبانو د حکومت لخوا د هغه د نیول کېدو خبره داسې مهال کوي چې د پوهنې برخې فعال او د قلم لارې بنسټ مشر متی الله ویسا افغان خبریال مرتضی بهبودی او ځینې نور مدني او سیاسي فعالان لا هم د طالبانو په بند کې دي خو دغو بندیانو په اړه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره سره طالبانو لا هم دوی نه دي خوشی کړي د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقوقو په سرغړونې او په ځانګړي توګه د خپل منتقدینو په نیولو او شکنجه کولو تورن کړی دی
درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې دا ازادي رادیو نیوز خبرونه تاندې څنګه او هم دا ډول درسي سات خبرونه هم ووري د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام اله د چخبوي او ژوند به مهم په خیر تیریږي درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو لمړی په دې خګي ګوچولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کېږي او پرمختګ نه کوي
ځوانای یو د انرژي ته ګورم ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي
لنه کول نه څه کول غوړه دي
هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی خو دا ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژوند په پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلونې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي په ځان بے باوري تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزن کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي د خوست ولایت اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅه نه کوي
او من ځوانان څخه پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي نو په خپل ځای پاتې کیږي ما داسې ځوانان لیدلې دي چې خ استعداد لري خدای وایي چې په ما کوډ شوی دي دې پنتون نه فارغ وي دوی وایي چې ولاد مزه پرمختګ نشم کولای ما پلاني ځای کې سی وی ور کړی و زه شټلس نشوم ولا په ما کوډ شوی دي ولای ما سره پلانای زید لري زولا د کار نشم کولای زنیم ور سره جوړ د حکومت ما ته کار نه راکوي زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده ایمون ځوانان وایي چې زه د کار نشم کولای کدوی د زه د کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم د کار کولای شم
نجیب ملک زی وایي ډیر ځوانان زکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او ورته وقانی کی او نور زحمت نه وباسي
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کی او ګرځي تپن په هر کې څوک سړی پر مخته کړای شي هغه ډیر خیر خسماره لري دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبب سکیږي یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي دا اس کله نه سړی په ډیر وګدو فکر وکي او خبره هم دغه ده چې سړی په ډیر پلیتو کې ډیر سب الله ستراوړي
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغه زدکړې ډیر رول لري ځکه خو نجیب ملک زیوای چې د په هنتون لا پرې خودو دوه کال وروسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي زدکړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي
اوس فعلاً ما پنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پنتون شروع کړی و. ما خوشی کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والی ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پنتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسېږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل یې هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاسې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دکانداري و او فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغې انرژۍ په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه ده د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوي ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کی، له نورو شیانو نه زده کی.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري هیرسې یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسی د ژوند هدف چې شی دی، موږ د څه لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنه ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري هغه حتما اتوماک د ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عامل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسې په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دې به بې تاثیره او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي ته بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایلي، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و موین سی مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونکو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکښې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ش تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داولی هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشي نه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم هغه کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځی او ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي. او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځی ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثر واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي. یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي، ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، د اهداف چې مشخص سي، هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي. دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي. مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. کیو مسول چارواکی دی ته متوجی کو چې کچیر ته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی موثر به تمام سی دی پسند کی هغه افراد اشخاص چې هغه پټولنه باندې تاثیر گزار دي د اغوینه مونږ مرسته وغوړو د اغوینه د خلکو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او پټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه وري درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه زمالون محاله هدفونه سي او زمحاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیار کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تری اوزه پرې به حرکت کوي. په تیار کې هدف به منی معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په جن پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي، مخ را ګرځي یا په کمزای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنی ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپلمنځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغه معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص و، هدفونه چې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده، هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک هغه مسیر ته برابرې، اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سي وو، بیا په دامنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلار او د سیستم کته رامنځته کوي، دغه بیا خپل تار خبرې کوي یو ځای ته جرسي.
وروسته پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړی توبې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مشتاسي او مطالم لرو وي مرغان غب شینی چې بونه سره ورته، ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورته، ذوقونه سره ورته. یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، زه کوښښ کوم د ادبیاتو سره دی، د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره دې کار کوي. مثلا د تیپ برخه کې زموږ ډیر زیات مشکلات لري. کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي د یو ګور زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه دغه مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته دا کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي، د انساني هدفونه دي، دا هم تا ته ګټه رسوي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکې کوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت ویبلې خبرونې ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنوز د کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اوم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی، او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ کړو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت چشته وایي کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چش وایي کثافت وایي. کثافت چشته وایي کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډی سره ښودل کیږي، ډی مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډی مسل کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چی وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت څه وګوري؟ کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا غوړي دا غوړي دي نارمل، او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دي، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دي. 14 ګرامه چې شته کتله ده او 4 لیټر چې دی حجم دی، نو ایم 14 ګرام سو، وی 4 لیټر سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرام په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل دا وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرام پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت سو دی 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرام پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 13 ګرام تقسیم پر 3 لیټر 5 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شی کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله نیمه ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي، کتله ساده نیمه گرم ده او حجم 10 لیتر دی. نو دی مساوی کیږي ام پر وی اول فارمولا لیکو دا غوړسته کتله نیمه گرم را کړی ده کتله پر کتله پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو دا غوړسته تقسیم وو دی مساوی کیږي ام تقسیم پر وی نیمه تقسیم پر 10 نیمه چې پر 10 وي شي په یو لیتر کې به د کثافت د کتله سوی 3 گرم د د ټوټل کثافت 303 گرم پر لیتر باندې داسې نو که دلته 130 را کړې وي او دلته 70 را کړې وي 130 پر 70 تقسیم وو که چیرې دلته 200 را کړې وي کتله او لیتر یې 50 را کړي 200 پر 50 تقسیم وو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې ستاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی یو ځل بیا درس تکرار کړي انشاءالله زده به مو سي
دوم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړې او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 40 ګرامه او حجم 60 لیتره وي دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم 18 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیتره وي نو کثافت به څومره وي څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم یې 6.5 لیتره وي او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره نو کثافت به څومره وي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس ته راغلاست درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلی د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو
اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍترینه ذره اټوم بلل کیږي اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړي وو ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی وو لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دی هیڅ داسې یو خلیګان نه لري مګر دا هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکښې وجود لري په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکښې پراته دي د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډېره ګټه وکړه ده دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی دغه یو فزیک پو وو او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارکی د میلاد څخه مخکې 1450 کال کې لباس وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل، د غورس ټامسن چې الکترونونه کشف کړل بل نظریه ورکړل، بیا ردرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه، بور په 1912 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ وویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروټونون نمبر لري او د هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروټون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروټون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا اوس راځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
او کې درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د ټول هنر په معنا ده چې دا لغت چې د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی بیا هم دا رنګ وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش خواص ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي له کیمی شیمی کیمستری اختلاط مفید شی او امتزاج څخه همدارنګه کیمیا مختلف څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موشي او غیر عضوي کیمیا همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید کاربن ډای اکساید کاربن ډای سلفاید د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي همدارنګه عضوي کیمیا وایي ارګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي د اجسام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي چې د دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي چې په طب درمل جوړولو وترنري کرهنه انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي او همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو دا ټول چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي څه ډول یې موږ هضمو دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري چې اوس وایي ماده خپل چیش ده وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د مادې په نوم یادیږي مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي دا هم د مادې په نوم سره یادیږي زموږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده اوس وایي صحابي ماده خپل څه شي ته وایي وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور نه وي مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحه ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګرویټون په نوم سره یادیږي اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي چې دا به یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي چې نیوټرنی حالت یې دی جامد حالت یې دی مایع حالت دی ګاز حالت یې او پلازما حالت یې دی اوس د مادې خواص وایي وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پیژندنه ده وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغه خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی همدارنګه د مادې تغیرات وایو وای ماده دوه ډول تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکی تغیرات څخه دی بلکې میوي تغیرات څخه خواص هم فزیکی خواص او کیمیاوي خواص او څه تغیرات هم فزیکی او کیمیاوي دي وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادي اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او لمنځه لاړ شي یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادي څخه بل نوې ماده تشکیل سي لکه چموش دله شي دوه څخه مستې چورو یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي یعنی مکمل دوه سره د هغه شکل تغیر کړي او د مادې فزیکی تغیرات چې دي له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نشي لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری میز چوکۍ دا جوړ کړو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز چوکۍ الماری جوړ شوی چې نه دي په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نلی په طبیعت کې ټول شته مواد چې په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي خالص مواد چې دی وای هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وای خالص مواد چې دی هغه په دوه ډول سره دي هغه عنصر دی او بل مرکب دی اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي وای عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکی او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نشي یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي لکه سوډیم دی مګنیزیم دی المونیم دی فاسفورس دی سلفر دی او داسې نور عنصر دی مرکبونه یا کمپاوند چې شته وای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصرو خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي او به جوړوي همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکي د خورو مالګې جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدون څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګو او بلاسته راځي له دې مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژنو چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي وای هغه مواد چې مختلف فزیکی ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي بیا اوس وای مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ورنه کړي مخلوط هم په دوه ډول دي چې یو متجانس مخلوط دی او بل غیر متجانس مخلوط دی غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وای هغه مخلوط ته وای چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود کشمش یو مخلوط چې موږ کولای شو د دې اجزایو په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګ بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط ته وای چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو یعنی دا ټول په داد اوبو د مالګې ټول یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اجزایو نسو کولای په اسانۍ سره سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بلدا چې لغیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغه مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهم اونۍ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو لپاره د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو
په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروي. د درسي ساعت ته پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت ته پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت ته پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ساعت 9:00